تر دې مخکې د پښتو پښتو ته شیخ قاموس لومړی ټوک په 1955 کال کې خپور شو، چې بیا څو څو کاله وروسته دوهم، دریم او څلورم ټوک چاپ شول او پنځم ټوک یې په اتیا ملسیزه کې خپور شو. که چیرته یو ډیر ښه قاموس هم چاپ شي، ممکن لس کاله وروسته به بیا کتنې ته محتاج وي، ځکه چې نړۍ په بدلېدو ده. په پښتو تشریح قاموس باندې ځینو کره کتونکو نیوکې کړې دي چې یو شمېر لغتونه پکې سم نه دي تشریح شوي. له نورو کلماتو به تیر شم، هغه لفظ به راواخلم چې ماته ډوډۍ راکوي. خبریال، دا کلمه په پښتو تشریح قاموس کې داسې تشریح شوې ده. مصاحبه کوونکی د خبرندوی مؤسسې هغه نماینده چې خبرونه راټولوي او مصاحبه کوي، هغه څوک چې د هر چا پسې شا خبري او غیبت کوي. لومړی خو د خبریال دنده یوازې مرکه نه ده، زه خبریال یم، دغه شیبه ادبي خبرونه مخته وړم. پرون مې پراپورونو کار کاوه، وړمه ورځ مې خبرونه لوستل، یو نیم وخت ازادي راډیو د تحقیقاتي راپورونو د چمتو کولو دنده راسپاري. داسې نور ډېر کارونه دي چې د ټکنالوژي له پرمختګ سره ورځ په ورځ زیاتی شي او بدلی شي. بل لور ته خبریال یوازې د یوې مؤسسې استازی نه وي، آزاد خبریالان په نړۍ کې ډېر دي. البته د خبریال د کلمې دغه معنا هم سم نه ده چې یو څوک په چا پسې پس شا خبري کوي او یا یې غیبت کوي. د نوي ډکشنري آریانا قاموس پاړه د علومو اکاډمي د پښتو ژبې او ادبیاتو د انسټیټیوټ له مشر آصف احمدزي څخه به واورو چې د پښتو تشریح قاموس تیر وطنو ته پکې تر څه بریده توجه شوې ده. خو لومړی به له دوی څخه د دې نوي قاموس په ارتباط ابتدایي معلومات ترلاسه کړم. احمدزي صاحب، د آریانا قاموس لومړی ټوک څو مخه دی؟
آریانا قاموس لومړی ټوک 1914 مخه ده.
او تر کوم حرف پوری؟
الف مد نه شروع تر تی پوری.
یعنی تی هم نشته پکې؟
نه، تی نشته، دا به دي دوم ټوک برخي بیا.
څومره کلمات لري دا قاموس؟
تقریبا څه باندې 10000 مدخلونه کلمات لري، او کوم شخص وای ته 10000 او 3000 کلمې لري چې معنا سوي دي.
نوې کلمات پکې شته، مثلا د کرکټ په لوبه کې څلوریزه، شپګیزه او داسې نور نوې کلمات هم درست. د ټکنالوژي په ارتباط مثلا کمپوزول، د شانم پکې شته؟
بالکل، د دې نوې دغه قاموس سره د بیا لیکلو یو هدف هم دا ده، هغه لغتونه چې اوس نوي په پښتو کې دود شوي دي هغو ته پوره پاملرنه کیږي. همدا تاسو ته یاد کړل نور لغتونه، لوبډل، مشر، ټویټر، ایکس، دغه مسایل په پام کې نیول شوي دي.
لدی پرته له تشریح قاموس سره څه فرق لري؟
په ټوله کې خو د موږ اصل او بنیاد تشریحي قاموس و. په اوله کې څه کومه پرېکړه شوې ده، اصل هغه تشریحي قاموس ده، خو هغه مسایل چې په تشریحي قاموس کې لږ تکراری ول، مسایل په کې بی ځایه تشریح شوي دي یا داسې غلط یا داسې مسایل څه و، چې هلته هغه مسایل چې په تشریحي قاموس کې تکرار مخنیوي پکې سوي ده. بل دا د الته داسې لغتونه دي چې هغه لغت یو معنی لري خو په بیلابیلو تورو لیکل شوي دي، د هغو مخنیوي پکې سوي ده. ځې مثال په توګه ویلی شم، ابدان، منګ ابدان په الف ب باندې لرو په تشریح قاموس کې، خو اودان په الف واو هم لرو. د دغه مسایلو مخه نیول شوی چې دلته بیا په دې نوې قاموس کې، آریانا قاموس کې، د دې یو بڼه لیکل شوی ده، او دغه نور څه دي هغه بیا په تشریح کې ورته لیکل شوی دي.
په تشریح قاموس کې ځینې عیبونه وو، تاسو کولی شئ چې ځینو نورو ته اشاره وکړئ چې په اوسنی په دې نوې قاموس کې، آریانا قاموس کې، هغه نشته؟
بالکل، دی تشریحي قاموس کې کوم نیمګړتیاوي هغه تر ډیره حد پورې په دې نوې قاموس کې په پام کې نیول شوی دي. مثلا ما مخکې څو مثالونه ویلي، همدغه چې دیو لغت هغه بیلابیل وریانټونه لري یا دا د لهجوي مسایل دي، هغه ټول موږ په پام کې نیول. مثلا موږ سپیړه، تاپیړه، چپراخه، چاپیړه، چاپیړه، چپړاکه، دغه ټول مسایل په تشریح کې قاموس کې په هر یو په دې او بیل مدخل په توګه باندې اساله تشریحي دا مونږ راخست دي، او هغه یو مرتمیان ولې او دغه نور مسائل هم یاد راته په تشریح کې ځای په دې کړی یا دا حکومت ډیر معمول ده اغم بیا نیول ده خو دی وګورئ لفظ مرتکارول ته تاسو وګورئ هغه اصلي د چاپی له دا یا هغه لغت ته مراجعه کړئ. بل دا ده په تشریح قاموس کې یو خبره دا و چې هلته زیاتره دغه د بیتونو خبره وه، هغه بیت کې به د کوم لغت سره به کوم بیت راخیستل شوی و، هغه بیت کې به لغت یو څه تفاوت درلوده. دغه مسله په دې نوي آریانا قاموس کې په پام کې نیول شوې ده. ځینې ویونه په یو مخ کې څه راغلي وو هغه په بل مخ کې حواله ورکول شوې ده، خو هغه بل مخ کې به هغه ټاکلی لغت نه و. دغسې مسایل دي، د تکرار مخنیوی پکې شوی ده. دغسې مسایل ټول په دې هغه کې تر خپله وسه پورې څومره د موږ دلته د کاري ډلې وسوله دا په پام کې نیول شوي دي.
تاسو د معیار خبرې ته اشاره وکړئ، د دې لپاره چې لا هم د انشا په برخه کې ستونزې ډېرې دي او مختلفې لهجې دي، سخت نه ده چې معیار ورته وټاکل شي او په هغه باندې عمل نه وشي؟
د دې معیار خبره خو لږ رښتیا هم د بحث وړ ده، خو موږ دغه کار څنګه کوم کړی تقریبا د یوې کاري ډلې په توګه هم دا کار کړی. تقریبا ډېر څلوېښت کسان استادان هلته ناست دي، بیا هم یو نسبتا معیاري بڼه راخیستې ده. او بله دا ده کوم لغتونه چې هلته نور د همغه وریانټ ده هغه هم حذف سوی نه ده، شته ده، ولې د وګورئ په لاس باندې هغه اصلي لغت ارجاع شوی ده.
یعنی د مدخل په صفت نه ده منل شوی هغه کلمه.
مدخل هم راغلی ده، مثلا ما مخکې وویل چې د داسې لغتونه موږ راغلي پرانستل پرانتل، موږ پرانستل اصل نیولی معیار نیولی، خو که کله چې د پرانتل بی سینه راغلی هم هغه پرانتن ته لیکلي دي چې وګورئ تاسو پرانستل. دغسې یو حالت په پام کې نیول شوی.
په تشریح قاموس کې ځینې عجیب و غریبې کلمې هم وي، البته مخکې تر دې چې تاسو ته مثال درکم، تاسو مخکې د بیتونو خبره وکړله. واقعا په تشریح قاموس کې ځینې داسې بیتونه راغلي دي چې په یوه شعر کې هغه مجازي معنا لري، مجاز او حقیقت خو سره فرق لري. دغسې تېروتنو ته په دغه نوي قاموس کې پام شوی؟
تر ډیره پورې هم دغسې مسایل په پام کې نیول شوي دي. تاسو خو دغه هغه مثال ورکړ، زه دي یو بل مثال تاسو درکوم. تاسو دي کدي تجیر کلمه تشریحي قاموس کې وګورئ، هلته یوازې دومره معنا لیکل شوې ده چې دا هغه یو ټوټه یا یو هغه د یوازې د میلو لپاره پکې میلو لپاره استعمالیږي، تر حال کې تجیر اوس مفهوم ډیر پراخ شوی دی. هغه څلوېښت کاله دېرش کاله مخکې کې داسې همدغسې یو مفهوم و، خو اوس تجیرونه په ښادیو په د مړینې د خیراتونو د ټولو مسایلو کې حتی نورو مسایلو کې د تجیر کلمه یوازې مخکې یوه معنا یې درلوده، اوس دوه درې څلور معناګانې په دې قاموس کې ورته پیدا شوي دي.
دا خو طبیعي خبره ده چې قاموسونه کال په کال فرق کوي او معنا به ممکن پراخی سی نبی مفاهیم خپل کی، لیکن د تشریح قاموس کې اول شی توازن نه وو. مثلا د جنو کلماتو توضیح او تشریح به ډیره زیاته وه او حتی یو نیم وخت به ضرورت، او جن مهم کلمات به بیا مختلف برخی به نه وي رخصل شوی. یعنی له دغه کلماتو سره هم په دغه نوي قاموس کې تاسو مخامخ شوي یاست، او دا ډیر دی او کم.
من همدغه موضوع هم په پام کې تر یو څه نیولی ده، کوشش هم کړی ده چې معناګانې دایرة المعارفی نه شي، هغه معنا چې هغه ډیره معمول ده او حداقل هغه د مدخل هغه عمومي روحیه پکې بیان شي، زیات ډیره تشریح بیا پریښې ده. هغه د دایرة المعارفونو کار ده، هغه د موږ یوه بله برخه ده. همدغه موضوع ته ډیر پام کړی ده. مثلا یو ولسوالۍ یا د یو ولایت تشریح ده، نو هلته موږ یوازې ډېر په کم هغه باندې اکتفا کړی ده، دوه درې کرښو باندې تا د اقلي عمومي ذهنیت لوستونکي ته ورکړي.
تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه. واقعا په زاړه قاموس کې، تشریح قاموس کې، د ځینو کلمات داسې تشریح سوي وو چې لکه د دایرة المعارف په شکل باندې سي د قاموس له اصولو سره سم نه وو. ځینې ترکیبونه په هغوی کې د ځینو کلماتو غورځېدلي وو. آیا په نوي ډکشنري کې مو د ترکیبونو برخې ته خاصه پاملرنه کړې؟ مثلا د لاس په ترکیبونو کې په تشریح قاموس کې لاس پوری کول راخصل شوی دی. خو لاس په لاس کول، لاس اخیستل او یا لاس ورکول، لاس ورکول چې اوس نن سبا په رسنیو کې ډیر زیات استعمال او هواته کله ناکله غلط هم استعمال وای، فلانی په شل لاس ورکړه کنه، څنګه دغه رقم نور ترکیبونه هم راخصل شي؟
دغه موضوع په دې ورسته کې د استادانو په مخته ده، او دغه موضوع منګالته یاد کړی ده. بیالته یو هغه دا و چې په دې لومړی په دې لومړی ټو کې چون کار لږ په بیړه مومنت کې څه دا رخصتیانې راغلي، تحول راغی، کرونا مسایل من تصمیم نیو چې دغه موضوع حتی دی او مقاله کې دینو سازانو په ان ورته اشاره هم کړی دي. ته دغه به موږ پر اسکول کو ټوکونه کې جدي په پام کې نیسو. په دې قاموس کې یو څه پام ورته سوای ده او پر اسکول کې ورته پر پام کېږي.
یو مقاله مالوسته د تشریح قاموس په ارتباط پیغه کې هم جنو شانو ته اشاره کړې ولا تیروتنه ته، مثلا لیکلی اوس پښتو څنګه په تشریح قاموس کې مدخل ګڼل شوی ده. نو کدی پښتو څنګه کلمه یا دا ترکیب پی کلمه مدخل وګڼل شي په هغه مقاله کې لیکلی و نو دی فزیک څنګه ولې مدخل کېدای نشي، کیمیا څنګه ولې نشي مدخل کېدای، او د پلسکونو نور څنګه شته، څنګه دغه تیروتنې تصحیح شوی دی په نوی قاموس کې؟
نو تر یو څه حدا پورې خو شوی دی، او مونږ خو په دغه چون د بشري کار ده او په دې لومړی ټوک په هغه سریزه کې عمومي غوښتنه دا سوي ده چې چیرته په دغه قاموس کې ته لومړی ټوک چاپ شو څوک خبرې لري، څه داسې څه مسایل چې هغه مونږ ته ضرور وي چې په راتلونکو ټوکونو کې ورته متوجه شو. نو دغه موضوع چې تاسو یاده کړئ په دې کې به دغه مسایل ټول په پام کې نیسو. کېدای شي زمونږ پوهان په هر چیرته چې وي کولای شي د لیکنو له لارې د علوم اکاډمي سره دا مسایل شریکې تر څو په راتلونکي کې ورته پام وکړو.
احمد صاحب، آریانا قاموس به ټول په څو ټوکه کې چاپ شي؟
زمونږ کال خدا سره ته کېدای شي د پنځو پورې مونږ دا کار وغځوم. اول ټوک په تقریبا دا لزر شاو خو لغتونه سول، نو دوهم او دریم دوهم ټوک باندې کار روان ده، د دریم لپاره مواد برابرېږي. نو د پنځو ټوکونو احتمالي او هغه شمیر من په پام کې نیولای.
د دې لپاره چې بل ټوک تاسو چاپوي فکر کوي چې تر هغه وخت پورې د جنو خلکو نظرونه چې د لومړي قاموس په برخه کې د لومړي ټوک په برخه کې هغه ته به پام وکړي؟
بالکل، نام دغه استاسو خبرې نور دي. مونږ خو غوښتنه هم ده چې چون دا مشترک کار ده، د ټولو د ټول وطن په سطح کار ده، د ټولو پښتو پښتنو په حساب یو موضوع ده. نو ټول د مونږ غوښتنه ده چې په دې اړه باندې څه لري، د مقالو په شکل یا همداسې د لیکونو په شکل اوس خو د ټولنیزې رسنۍ دي مونږ سره شریکې سو، دا ټول مونږ په پام کې ونیسو. انشاءالله دا کار په مشترکه او توګه باندې مخته یوسو. مونږ خو یوازې دومره هیڅ هغه خپل مسؤلیت رانغاړی ده او هغه کار به کوو، خو د نورو ټولو پوهانو نظریات مونږ ته محترم دي، تر سره شریک شي دا کار به زمونږ لا نور هم ښه شي.
احمد صاحب، تر اوسه پورې چې علوم اکاډمی دا اعلان کړی دی چې د آریانا قاموس لومړی ټوک خپور شوی دی، ځینې مقالې په خواله رسنیو کې خپرې شوې دي، تاسو راغونډې کړي؟
بالکل، په دې برخه کې حتی ډیر مخکې د دوسب شنواری هغه ډیره مخکېنۍ مقاله ده، د ناصر صاحب مقاله ده، د استاد غزلفر صاحب مقاله ده، نور هم دغه اوس په دې وختو کې هم ځینې مسایل مطرح سو. دا موږ ټول په پام کې نیسو. ښاغلي اڅکزي صاحب هغه یو څه لیکل کړي وو، دغه ټول شیان په پام کې نیسو او دا د موږ د ټولو په ګټه ده.
له ښاغلي احمدزي څخه په مننې. دوی هیله ښکاره کړه چې د دوو دریو کلونو په ترڅ کې به آریانا قاموس په پنځو ټکو کې خپور شي. لوی خبرتیا وروسته مو د پښتو ژبې لوی نوی قلمي نسخه خبرو چې کار پرې روان دی چې چاپ ته چمتو شي. په دې قلمي نسخه کې هم شعرونه شته هم انځورونه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
خدای زده چرنگ احوال با پریتیریجی چه دلبر لخبل شوقه هوسیشی یا بخاند بخنده بخوشالیشی که خپه زموش پتیر به زهیریشی دا بیتونه دا علی اکبر ارگ زیدی دا احمد شا بابا و تیمور شا پا زمانه که جوان کرده دا دا قلمی نسخه پا ارمنستان که مندل شویده دا افغانستان دا علوم اکادمی بخوانه مشر او وسنه غره ډاکټر ظاهر شکیب وای چې تر اوسه د علی اکبر اورگزی یوازې همدا یو دیوان پیدا شوی او د دې دیوان د متن لمخې ښکاری چې دی په تیرا کې زی شیدلې پلار قاسم خان نومیده په دیوان کې ځان ته افغان لیکلی او دې ته اشاره کړې دي چې د احمد شاه بابا او تیمور شاه په وختونو کې ژوند کړی دی ل ډاکټر شکیب څخه به واورو چې دا نسخه په ارمنستان کې چیرته و
دا قلمي نسخه خو په ارمنستان کې پیدا شوه د ارمنستان په هواد کې الته د ایروان په خار کې د ماتینداران په نامه یو د قلمي نسخو کتابتون دی پاره کې دا پیدا شوی چې دا پاره کې د عربي ژبو په کتابونو کې پراته و
او دا لږه ځای چاتر لا سکړي
کله چې په 1940 کال کې استاد بختانه معتمد شنوار یو شمیر نور افغاني محصلین تقریبا د روسی ژبې د زده کړې لپاره د تلو په خوادي شوروي اتحاد ته نو به یو ورځ د چکر په دا کې د متنیت سی وای چې موږ لاړو الته د کتابتون ته په کتابتون کې ما د دوښه ولګلو د پښتو اشعار مې ولدل بیا مسار ته بختاری سی ته کیسه وکړه نو بختانه سی بیا ورغله دا د کتاب نه یادښتونه اخستی وو د دې یادښتونو باندې بیا یو مقاله ولیکله په کابل مجله کې نو دا غي نرست بیا موږ د علي اکبر او رزید نوم سره آشنا شوو
بیا تاسو ته څنګه دغه نسخه پلاس درغله
بختاری سی څو ځل ما ته ویل زه چې په اکاډمي کې مو ولګدا سی څوک پیدا کړ شو چې دغه د علي اکبر او رزید نسخه موږ تر لاسه کو چاپی کو نډیر بخي بیا فضل رحمان فاضل چې په مصر کې د افغانستان سچرو یو ورځ هغه منګولي د بیا هغه دغه قلمي نسخه په مصر کې د ارمنستان هواد سفیر ته یادونه کړې وو هغه سفیر بیا دغه قلمي نسخه د ماتینداران دغه د کتابتون نه راوړ وو پازل صاحب ته سپارل وو بیا پازل صاحب رسمي مونږ ته اکاډمي ته راولېګل هغه وخت کې بختانه صاحب ژوند دی ما دغه نسخه بختانه صاحب ته وسپارله او د دې ځنې برخې موږ کمپوز لږ د تبوس پر لږ د کار شروع کی خو لبد مرغه چې بختانه صاحب یو دوه میاشتې یو میاشت وروسته وفات شو نو هغه قلمي نسخه هم د پاتې شو ډیر وخت زما سره و ما سره هغه کافي و هغه اکسي برخه را سره و په پی ډی اف کې نو بیا ما کوشش وکړ چې دغه پښتو فارسی او دغه درې په دې البته په دې دیوان کې درې دغه دی د قلمي نسخې دي چې یو د پښتو دیوان دی چې ګلشن افغان په نامه باندې یادېږي بل یو فارسی منظومه رساله ده چې تقریبا ډېر زیات فارسی اشعار لري چې هغه د شاه شاهان په نامه باندې یادېږي او د شاه نقشبند په توصیف کې ډېر شعرونه ویل دي او بل یو نسب نامه ده منظومه هغه د شاه نقشبند منظومه نسب لیکلې ده نو دغه درې وړه په یو دیوان کې دي دا دیوان هم تقریبا د سید بیاض شکل لري د یاداشتونو شکل لري خو دغه دوه رسالې مکمل دي د پښتو دیوان برخه چي ده دا نو تقریبا ځنې د الفبې په شکل باندې شروع شوی ده په منځ کې ځري ځینې پرې خو دي ځري بیتونه پرې خو دي به غوښتل چې دا تکمیل کی خو تقریبا تکمیل شوی نه ده او خوښه تقریبا دغه سل مخه چې ما کمپوز کړی دا سل مخه افور د پښتو دیوان راځي او فارسی دیوان چې ده هغه شاوخوا یو سل دیش مخه چې من کمپوز کړی دا رساله هم ده سده
د پښتو برخه پښتو دیوان تاسو چې په منځ کې خالی ځوینه پاتې دي لیکن دیوان تر یا پوری بشپړ شوی دی
بله بله دیوان خو ما تاسو ته مخکې ویل چې دا د بیاض شکل لري او د سړی به کوشش کاوه چې دا دیوان تکمیل کی او ځانګړی دغه کی دغه دیوانم خاغلی بختانی صاحب د قوله چره د په لیکل شوی دی او
د بیاس شکل لري. نو په منځ منځ کې ځینې شعرونه پرې خو دي زینب پکې خالی پاتې دي، صفحې پکې پاتې دي، او حتی په یو غزل کې مثال به تور درې بیتونه لیکلي دي، بیا یو بیت نه دی لیکلی، بیا دوه بیت لیکلي دي، یا د غزل مطلع لیکلی ده، مکتب لیکلی، مطلب لیکلی، منځ یې پاتې دی، یا یوازې مطلع لیکل شوی، یو بیت لیکل شوی، نور یو تزیه خالی پرېښو ده چې زه به تکمیل کړم. دا نو په داسې ډېرو برخو کې همدغه شانتې پاتې شوي دي.
ډاکټر صاحب، تاسو چې دا شعرونه لوستي دي، څرنګه یارسوي، څرنګه شعرونه دي؟
د پښتو ژبې شعرونه خو چې دي په دې باندې خو یو لیکنه تقریبا ډېره مخکې حبیبي صاحب هم پرې کړې وه. د دې شعرونه ډېر ساده دي او عموما هغه د ده د ځوانۍ د وخت شعرونه دي. پښتو شاعري زه فکر کوم ده په لومړي سر کې کړې ده. د ده په دیوان کې یوه مقدمه هم ده چې په فارسي ژبه باندې د پښتو د دیوان مقدمه د فارسی ژبه لیکل ده. په هغه کې ویلي دي چې ما لومړی دا شاعري شروع کړله، شعرونه مې ولیکل، خو بیا مې خوښ نه شولو ډېر، او ما غوښتل چې دا دغه کومه ده د خپل دیوان نه وباسم. خو بیا مې وویل چې زه خو د چا په درد وخوړل شو، چا ته استفاده وکړل شو، له خبرې نو زما په نظر باندې دی د رحمان بابا، تقریبا د رحمان بابا دغه سب پیرو دی. د ده شعرونه ډېر ساده، روان او آسان شعرونه دي.
له ډاکټر شکیب څخه په مننه. دوی ازادي راډیو مجلې ته د علي احمد اورکزي په دې کتاب کې یو شمېر استل شوي انځورونه هم راسته ولیدي. په ځینو دغو رنګ انځورونو کې نارینه د غونګ په وخت کې لیدل کېږي، په ځینو انځورونو کې ښځې هم تر سترګو کېږي چې د پښتنو مېرمنو په څیر یې د ګردې لمن لږ اوږد کمیس په تن وي. د ښاغلي شکیب په وینا د اکبر په نوم یو بل دیوان په لندن کې پیدا شو، خو له کتنې او څېړنې وروسته معلومه شوه چې هغه د سوات دی، خو په جرمني کې په دوو جلدونو کې د شعرونو یوه مجموعه پیدا شوې ده چې د پېښور پوهنتون یو استاد ترلاسه کړې ده. د ښاغلي شکیب په وینا په دې شعرونو کې د علي اکبر اورکزي د کلام نمونې هم شته چې هغه د دل دیوان سره پرتله کړې دي، او دا دیوان اوس چاپ ته چمتو شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د شخیزو کتابونو پاړه. د شخیزو کتابونو یو ګټه داده چې په هر ځای کې څوک تر لاسه کولای شي، او افغانانو ته شای تر ډیرو نورو ولسونو اهمیت پدې کې وي چې زموږ د ټولنې ولوې برخه خلک سواد نه لري. ځینې نیمه سواد لري چې د کتاب لوستو ته زړه تنګي شي، خو اورېدو ته خلک تیار دي. د افغانستان په کلیو باندې کې د ژمي پر مهال خلک په داسې چاپ سي ګرځي چې شفایي کیسې ورته وکړي. صوتي کتابونه د هغو خلکو لپاره هم مهم دي چې سترګې نه ویني یا کمزوري دي. کله چې څوک کتاب د نورو لپاره ثبتوي، نو کلماتو ته دقت کوي، هلته دریږي چې جمله خلاصي شي، هله پر وی کلمې ټینګار کوي چې ضرورت وي، چې دا ډول وستل لاوریدونکو سره د محتوا په پوهیدا کې مرسته کولی شي. د شخیزو کتابونو ثبت په نړۍ کې په نوې ملسیزه کې پیل شو. البته تر دې مخکې د شخیزو کتابونو د ثبت نمونه په 1910 او تر هغه مخکې هم لیدل شوې دي. په 1915 کال کې د اډیوبل په نوم شرکت صوتي کتابونه بازار ته عرضه کړل. تر دې وروسته د ټکنالوژي له پرمختګ سره د کتابونو زیات شول، او نن سبا په پرمختللو شبو خلک آنلاین کتابونه اخلي یا پیسې ورکوي چې وایي وري. په پرمختللې نړۍ کې نن سبا ژغیز کتابونه په زیاتې دودي، ځکه چې تر لوستو او ریدل آسان دي. کله چې ځینې خلک سپورت کوي، غوږی په غوښت کېشتي کتاب اوري، ځینې کسان د بس او ریل ګاډي د سفر پر مهال کتاب اوري، یو نیم کس چې بیا ماښام د ستړي ورځې لکار وروسته خپل کور ته ستنی شي نو د کتاب د لوستو حوصله نه لري، بیا ممکن کتاب واوري، ځکه چې اورېدل هغومره انرژي له انسان نه غواړي لکه څومره چې لوستل غواړي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړې ګلالۍ مومند په خپل ژغ د بلبلې په نوم د لال پاچا ازمون د ناول د سبتېدو تکل کړی دی. په دې ناول کې د پیشندل شوې سندرغاړي قمر ګل ژوند راخصل شوی دی. له اغلی مومند به واورو چې څنګه دا کتاب انتخاب کړی دی چې په خپل ژغ یې ثبت کړی.
زما لپاره مهمه خبره دا وه چې دا لومړنی کتاب وو چې د یوې هنرمندې په حق لیکل شوی دی. بل ما د استاد ازمون په هره لوستلی وو چې دی ډیر ښه لیکوال دی، نو کله مې مخکې د ده داسې کوم مقاله یا کوم کتاب نو لوستله، نو د دې لپاره چې استاد ازمون د لیکوالۍ سره لګه بلد شم، او دا چې قمرګله یعنی داس یو هنرمند ده چې زما مور به ډیر اوریدله او زما په کورنۍ کې هر څوک د قمرګولی د غټ مینوال پاتې شوی دی.
اغلی مومند، تاسو ویل چې دا کتاب د دې لپاره هم لوست چې د دې کتاب په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړي، یعنی مخکې تر دې چې تاسو د خپل اواز ثبت کړئ کتاب مو تر پای نه ولوسته؟
اصلا نه.
او واشه تر زه پوری تر کوم ځای پورې رسیدلی است؟ ټول کتاب مو ولوسته؟
ما یو سلو اتیا پانی لوستلی دي، او باور وکي د کتاب د پایلا تر دغه ځای چې را رسیدلی ما کتاب د سي انداز باندې لیکل شوی دی چې لوستونکي نه پریدي چې د چل وسته دي، خو د زینو مصروفیتونو لوایي او زه غواړم چې ډیر ښه سپتم شي، نو پاجلای نه کوم او وخت تر وباسم او پارام اعصاب وړم صوتي کما چې کما تیر وطن رانه پکې ونی شي.
ټول کتاب څو مخه ده؟
344 پانی ده که غلطه شوی نه وومه.
او تر اوسه پورې چې موږ څومره لوستل څو ساعته شوی؟
ولما ما د سي یعنی د سينه د چې ما لوستلو فایل کړی دی او سب مې ځان سره نیولای دی، ځکه ما ځین وخت 15 دقیقې سب کړی دی، ځین وخت مې یعنی ټوټي ټوټي برخي برخي را سره پروت دی او په پای کې به دا کمپلیټ کوم، یعنی یو ځای کوم او لکه ستونزمنه ده دا پوښتنه چې زه دا اوس کانکریټ تاسو ته وایم چې څومره وخت تر اوسه پورې نیول شوی دی په دغه یو سلاتي او پانو کې.
د یو ناول د لوستو په وخت مکالمه راځي، مختلف خلک راځي، هغوی سره خبرې کوي، دغه برخه مو همداسې عادي لوستې دي او کنه څه تغییر مور کړ؟
ما هڅه کړې ده چې کله چې مکالمه راځي چې یو څه غږ د غږ لاري متفاوتی و خیمه چې یعنی اوس مکالمه ده او اوریدونکي احساس کړي چې والا دغه مکالمه ده د دوو کسانو ترمنځ، نو د غږ له اړخه مې خپل هڅه کړې ده، نو هیله لرم چې اوریدونکي هم احساس کړي دغه زما هڅه.
مثلا په مکالمو کې یو نیمځای ممکن د سره شي چې پلاني اواز اوچت کړ، ژغې لوړ کړ، وی ویل په دغه ځایونو کې تاسو اواز اوچت کړ؟
بالکل هڅه مې کړې ده چې یا اواز اوچت کم، یا په ناهیلي غږ کې یو څه وایم، یا د خوخی په غږ کې څه وایم، تقریبا دغه هڅه مې کړې ده. بالکل.
او دغه بل برخه چې اواز په لوړ ژغې وویل، دغه قید مهم لوستې ده او کنه دا برخه تریلري کړې ده؟ تنه جمله مو په لوړ ژغ لوستې؟
نه، جمله مې اواز په لوړ غږ.
یعنی په نثر کې مو څه تغیرات راوستي
په کلمات او لغاتونو کې، یعنی په دغه په تلفظ کې ممکن یو څه تغیر راغلی وي، مګم نور ما د څه خاص تغیرات نه راوستي. نه.
او څه نیت لري چې دغه په خپل اواز سب شوی کتاب بیا له کومې لارې خبروي؟
نو موږ خپل یو آدرس لرو، د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر دی، اغه خپل پانه لري په فیسبوک کې، په ټوئیټر کې، په انستګرام کې، د سوشل میډیا لاره هڅه کوو چې دا کتاب شریک کړو د مینوالو سره.
په افغانستان کې چې تر څومره ماته معلوم دی او تاسو ته به معلومه وي، انټرنیټ کمزور دی، کدی یو کتاب حجم زیات شي بیا ممکن هغوی ته اوریدل سخت وي، فکر نه کوي چې ټوټې ټوټې خبرېدل ممکن ګټور وي دي او افغانانو لپاره چې د افغانستان دننه ژوند کوي؟
نو که دا ولینه حتمان موږ به توګه چې امکان ولري هڅه وکړو تر څو ډیر اوریدونکي پیدا کړي. نو که دا آنلاین لارې په دغه توګه چې تاسو یاد کړل امکان ولري، حتمان به دا هڅه وکړو او لکه څنګه چې تاسو ویل ټوټې ټوټې به خپور کړو.
یو مهم سوال له خپل استاد ازمون نمو اجازه اخیستې ده چې د کتاب تاسو په خپل اواز ثبتوي؟
یعنی زه د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر مغریمه او د بهیروالو په مشوره زه دا کتاب صوتي کوم او خپل، یعنی زه پوخ باور لرم چې زما ملګرو چې استاد از مون سره پیژندل په جریان کې چواله ده او دغه په اجازه دا کار شوه ده.
لاغلی مومن څخه مننه. دوی نیت کړی چې د کال تر اخیره چې تر دو اونیو کم وخت ورته پاتې دی دا کتاب بشپړ ولولي او آنلاین یې له خلکو سره شریک کړي. د خبرونه په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. د شاعر او لیکوال بارکوال میاخیل کیسه. د وینې په نوم دا کیسه بارکوال میاخیل په خپل شخ لازدی راډیو ادبي مجلې پروګرام سره شریک کړي ده. ل پیرزوینې څخه مننه. کیسه سره ورو
تر سید نور دغه استاد ګلولي زیاتندیشمن وو. ل څو ورځې په ټولګي کې پر خپل شاگردانو د مخ کې غونډې ژغ بیدارنه وو. ځکه سید نور دغه په درو تکړه شاگردانو کې وو. د سبق په وخت به داسې پښتنه نه و چې سید نور به بیا ګوته نه و پورته کړي او جواب ته به تیار نه وو. خو دې خبرې نه یوازې پریشان کړی وو بلکې په فکر یاخته کړی وو چې د سید نور کورنۍ ولې نور دلته د ژوند کولو حق نه لري. په ښوونځي کې د سید نور تش درې ورځې لا نورې پاتې وې. هغه هیڅ دا ګمان هم نه کاوه چې وخت به خپل ټولګیوال د کوڅې ملګري او د خاړپوڅو خاوره پرېږدي او یو داسې وطن ته به کډه کیږي چې دې تش له مور او پلار کیسې اورېدلې وي. د هغه ډېر لږ په یادو چې تر اتم ټولګي پورې دی کله هم په امتحان کې په ښو نمبرو نه وي کامیاب شوی. د منی ورځې شپې وې. داسې مهاسې هم سپیاره وه خو منی د ونو له پاڼو سره سره د خلکو له څېرو هم غوړزګي اخیستې وه. سید نور که څه هم په رنګ شایسته و خو له څو ورځو د بیلتانه خفګان او له کورنۍ سره د کډې تیاریو یې څېره زشته مړاوې کړې وه. د جمعې ورځ د خلکو خبره هسې هم درنه وي خو پر سید نور به ولې نه وه درنه چې خپل یادونه او له ټولګیوالو سره خنداوې ټوکې ټکالې او د سبق د خوند شېبې ترېنه په ټولګي کې پاتېدې او سبا به یې کډه کوله. که څه هم د هغه خدای پامانۍ ته ځانګړې غونډه نه وه جوړه سوې خو خپلو ټولګیوالو یې ډالۍ ورته راوړې وې. نن ګلولي استاد ته د ښوونځي فضا ماتمې ښکارېده. د سهارنۍ اسمبلۍ ترانه پاک سرزمین شادباد ورته د سید نور غوندې لکونو ماشومانو پر ارمانونو او سباون ملنډه ښکارېده. په اسمبلۍ کې به شاید د سید نور غوندې د نورو ګڼ شمېر ماشومانو هم وروستۍ ورځ وه. خو د ده یوازې سید نور ته پام و چې د ترانې هر مصره د مخکې غوندې ښه په زوره نه بلکې په داسې لوېدلې ږغ تکراروله. تا به ویل نن یې د لومړي ټولګي لومړۍ ورځ ده او دا ترانه یې سمه نه ده زده. اتم ټولګای د الیکانو په شوخی کې په ټول ښوونځي کې مشهور وو او سهار بچی تر اسمبلی ورسته لا استاد نو ورته راغلی. د دوی شور او زوږ به د استادانو تر سټاف روم پورې رسیده. خونن داسې غلی وو تا به ویل کوم غوسناک او سخت استاد ورته راغلی او ټول یې غلی کړی دی. ګلولي استاد نن تر خپل ټاکلي وخت لږ ناوخته په مړو ګامونو ټولګي ته ورننوت او دوی ټولو ته د کتو پر ځای مخ د تورې تختې خوا ته واړاوه او د خپل خفګان د پټولو هڅه وکړه. خو خفګانی هغه وخت لا دوه چنده سو چې پر تور تختای کوم شاګرد په سپین چاک په خوشخطې لیکلی وو په دې ټولګي کې به سبا ټول وي خو نور به پکې نه وي. الویدا سید نور. ګلولي استاد پر خپل څوکۍ کښېنوست. نه پوهېده نننۍ ورځ به څنګه تېره سي. چورت وړی وو چې د معمول سبق ور وښيي او که نن ورځ سید نور ته ډالۍ کړي چې هغه او نور شاګردان یې له هغه سره خپلې تېرې خاطرې بیان کړي. سید نور ته وکتل. هغه د مخ کې غونډې له خپل ملګري اسلام الدین سره د مخ پر بینچ ناست وو. نن یې د ښوونځي د ځانګړي یونیفورم پر ځای خپلې خړبخونې جامې اغوستې وې. د اوږو او څنګلیو له مشلیو ځایونو یې ښکارېده چې ډېر زاړه کالي دي. ګلولي استاد د صدرۍ له دننه جیبه یوه لفافه راویسته او پر سید نور یې غږ وکړ. له دې سره ټول شاګردان ورته متوجه شول. نور ګوله دا په کتاب کې کښېږده او په وطن کې وګوره. سید نور لفافه د اردو کتاب په هغه پاڼه کې کښېښوه چې ترانه یې د ده په یاد زده وه او د ښوونځي په تفریحي پروګرامونو او جشنونو کې به یې ویله. له سید نور سره ناست اسلام الدین له استاده تر اجازې غوښتلو وروسته د سید نور یوه د ټوکې لنډه خاطره بیان کړه. یوه ورځ زه او سید نور ګډ سکول ته را روان وو. پر لاره الانواز هم راسره ملګری شو. هغه زموږ په ملګرتیا نه و خبر. کور یې تازه له دیرې اسماعیل خان راغلی و. ناببره یې وویل تاسو کې کوم ورور غټ دی؟ سید نور یو دم په خندا ورته وویل زه به نو د اسلام تر دین څنګه غټ یم. دای غټ دی. او بیا موږ درې واړو وخندل. څو نورو ټولګیوالو یې هم لنډې خاطرې بیان کړې او آخر سید نور خپله راولاړ سو او د تورې تختې مخ ته ودرېد. لاسونه یې د سبق د اورولو په ډول په سینه پورې بند کړل. په سترګو کې اوښکې نه وې خو څېره یې ژړغونه ښکارېده. ژغ یې تر مخ کې ټیټ و. زه به خپلې نورې خاطرې او یادونه په خپل زړه کې وساتم. یوه خبره له سکول سره تړلې ده هغه به وکړم. تیر کال چې زه په اووم کې وم یوه ورځ محمد بخش صاحب سبق را شو. یو ځای وویل کې افغانستان یو پسمانده ملک دی. ما غوته پورته کړ چې د پسماندګۍ سبب یو پښتم، خو هغه په ډیر زړه ماتون کې انداز وویل کې شینا ته بیا سی افغانستان غم خور جوړ سوی. لدی سره سید نور په بیړه روان سو او پر خپل ځای کښېنوست، خو استاد یې هغه ته حوصله ورکړه او بیا ورته وویل چې مخ ته راسي او یو د خوشحالۍ خاطره هم بیان کړي. سید نور لا نو پورته سوی چې اسلام الدین تر لاس ونیو. هله همت وکړه نورکه. سید نور دا ځل کڼ لاس تر ځنې لاندې او شای لاس یې د کڼ لاس څنګلې ته ورکړی و. خپلو ټولګیوالو ته د کتلو پر ځای یې چت ته کتل، لکه چې کومه خوندوره خاطره یې ور یادوله، او بیا یې ناببره پر څیره مسکا غوندې خپره سوه. یوه ورځ زه، اسلام الدین او بنیامین د لوبو له میدانه په هدیره کې را روان وو. په خندا خندا مو د قبرونو شنختې ویلې. زرین ولد مرزک د وفات نیټه 15 اگست 2021، آزاد خان ولد وطن ګل د وفات نیټه ډنګ سوې وه، الادتا ولد مولا بخش یوازې د زوکړې کالي لیکلی وو 1940، بنیامین د کتبو د شایسته خاتونو صفات وکړ. اسلام الدین نابر وویل دومره شایسته خاتونه دی خوښه مونږ ده چې موږ اوس لا خپل شنخت جوړ کړو، صرف د مرګ نیټې به بیا ژوندې پر ولیکي. لدی سر موږ درې واړو په کټ کټ وخندل. د سید نور دی خاطرې کده د ټولګیوال څو شیبه وخندول، خو هغه ته یو جوړ زخم ورکړ چې سید نور خپل ماشومتوب هم دلته پرانه کړ. ځواني، بډاتوب، مرګ، قبر او شنخت خو لا ډیر ورسته خبرې دي. ګلولی استاد د دې خاطرې په اورېدو یو وار مازی ته لاړ چې د سید نور نیکونه به د قبر شنخت لري کنه، او بیا یو ناڅرګند مستقبل سترګو ته ودرېد چې سید نور به تعلیم بشپړ کړي، ښه ژوند او په آخر کې د قبر خاور به پیدا کړي کنه. دای لا په دې چورتونو کې وو چې د ټولګي مانیټر له استاد اجازه وغوښته چې ټولګیوالې سید نور ته خپل راوړي سوغاتونه ډالۍ کړي. څو شیبې وروسته د ټولګي په یو کونج کې ګڼ شمېر ډالۍ پرتې وې. دوې جوړې جامې، یوه سره ازبکي خولۍ، یو جوړ ګوټونه، د یاداشتونو ډایري، چابچین، مفلر، درې څلور د پښتو او اردو زاړه کتابونه، څو بندې لفافې، یوه جوړه تسپې، یو بنین، درې جوړې جورابې او څو نور شیان. د خپلو ټولګیوالو دې مینې که د سید نور سترګې د خوشحالۍ له اوښکو ډکې کړې، خو بېلتانه یې د هغه پر زړه آرې تېرولې. د ښوونځي د رخصتۍ وخت را نږدې سوی و. سید نور د معمول خلاف ولاړ سو او ورغې د ګلولي استاد لاسونه ښکل کړل. نورې نو اوښکې د تم کېدو نه وې. ګلولي استاد هم پر سر لاس ورتیر کړ او نور په بیړه پر تورو تخته هغې لیکلې جملې ته په کتو له ټولګي ووت. لږ وخت وروسته سید نور د ټولګیوالو سوغاتونه په یوه لویه پلاستیکي کڅوړه کې په شاکړې په وروستي ځل د خپل ټولګي دیوالونو ته وکتل. په خپل لاس پر یو چارټ لیکلې جمله یې تر نظر ته ورغله. علم حاصل کرو خاتمه چین جانا پڑے، او بیا یې لوشکو پډه کوسترګو لخپل ټولګیوالو رخصت واخیست. کورته پر رسیدو چې څنګه په ور ننوت، لا یو بنوي تشلې کڅوړه اخلاص کړه. زړه دربېده چې حسینه مور ورته وای دا یو پند شیان به چیر ځایوي، ځکه چې د وژدې لارې او ډېر کرایې لکبلې د کور ډېر شیان په نیمه بای پلورلی وو. خو هغه چې دته د ټولګیوالو ورکړي شان ولیدل، سترګې له خوشحالۍ ډکې سوې، او بیا د نور شان هماغه سي مور ته ورکړل چې په یو پند کې وټړي. خو تش د استاد ورکړي لفافه له کتاب ورويستله، کوټې ته ننوت، لفافه یې پرانستله، یو نابله د نوټ او یو کاغذ یې ترې راوایستل چې څو تورې ورباندې لیکلي وو. لومړی کاغذ پرانست او تر کړکۍ د لمر پر راننوتې رڼا یې مخته ونیو. نور ګله، دا د تاریخ جبر دی، کنی موږ یوه وینه یو، تا ته روښانه راتلونکی غواړم، مخته دې رڼا. دا لومړی ځل وو چې سید نور د ګلولي استاد پښتو لیکول وست، او بیا یې په ډیره بیړه بیرته په لفافه کې واچاوه. دا ځل یې نوټ ور واخیست او مخته یې ونیو، خو پر دې نوټ اردو نه ولیکلې او نور باندې د روپیو د نوټ غوندې عکس جوړ و. له پرانستلو سره یې دا جمله ولیده: د دې سند لرونکي ته وعده ورکوي چې د غوښتنې په وخت کې 1000 افغانۍ ورکړي.
په کندهار کې د خټو د تنورونو پخوانی صنعت لا هم ژوندی دی. د دغو تنورونو جوړونکي وایي دا تنورونه د کندهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم خریدار لري. په داسې حال کې چې په وروستیو کې بازار ته برېښنایي او ګازي تنورونه راغلي، خو خلک وایي د زړو تنورونو ډوډۍ خوښوي. تفصیل په دې راپور کې
و بشکلن رفی ولاته د پلار څخه د تنورونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاته دی. هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیس دی. به ځنګلي خاورې څخه د کورونو او ننوایانو لپاره د ډوډۍ پخولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
ځکه چې څو رقم استه دا یو رقم دا اوس ته مینه دا د نروایی تنورانج په جی کې بابل ماډل جاغه د کور د پاره ج بل ماډل مشته سورتوای د وزبکه رقم مرتوای په جوالی کې نسبیږي په ولاړې ډوډۍ پر پکې دا زمینی ورته ویل کې جوه ته وزبکه ویل کې هغه به هغه ماډل چې هغه بغلو ته صرف راته جن نو دا سو رقم په کې کې په جی کې مخایو څه هغه ز پر کړې دي نو کارونه سنا څه سره کمزوري سی بي جی خو به شکر الحمدلله
کندهار کې لخټو جوړ سی تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوه تنور جوړونکي وای د دغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیر پروتو سیمو اوسیدونکي دي خو خرڅلاوی نسبتا په خواته کمزوري سوي دي
څه تاثیر خمخه کړی دي اغه اول سر چې حکومت واوشته اغه وخت یو څه بازارونه سم و اوسم شکر دی بیکاره سوي نه خو بیا مغه رقم بازار نه دی لکه اغه اول سر چې
وس وسپنیم پراوتلی وسپنیم ناکامه ی سو زای شوولې دی وس په بازار کې شوولې په بل ورځ راځي تر شو دیونه کومه سوي او دا شډیر ولایتو ته ځي کابل ته ځي پروان ته ځي راته ځي نیمروز دا ځایو ته ځي چیرته مو واستولې دی ډیر دا ست در لشکرګاو یو شی دا ځایو ته ځي
پاینې وخت کې د کندهار وسیدونکو عجی محمد شفیق خټین تنورونه خوشبي وایي چې پلاس جورسیوی دغه تنورونه د غاز او برېښنایی تنورونو په پرتله کم مصرف او همې ډوډۍ خوندوره او با کیفیت پخېږي
د گیسو د جتنورانو دغه نه پارک دی د گیسو د دغه گیسو خدا هم جې منګر هغه د وسپنیو د اینې تنوران چې په مابېز کې دا پارک دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ خوند دونه نسته پکې کې لکه دغه د خاور تنوران چې د جې خوند پر زیاتی په ډوډۍ په او نانویانو ته ډیر په استراحت دی دغه کار چې دی د ډوډۍ سوځل نسته پکې کې ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی پر پخې
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نور کلالانو لپاره دا مهال تر ټولو جدي ستونزه د شهر واستوګنې لسیمو لري د یو ځانګړي او مشخص ځای نشټوالی دی ځای خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالۍ د نور لوښو د پخولو پر مهال لوګي یا دود په تنفسي ناروغي اخته کړي
له همدې راپور سره د اسدي رړي مجلې دا غنران غاړم تر بل خبرونه مو زحمت شبر په خدای سپارم شدی
لکلا شراب دسرو لبان سنم لکلا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لکلا شراب دسرو لبان سنم لکلا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم
شبا چې د چا خېګنا مو ورس خایسته کوي یا یو شبا چې د نهلې یا هلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي سکار کوي او کوم راتلونکو پلانونه لري.
وس ماته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سيزي غړم یوازې په داستاني عادت
د مزوي زی کلنری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند په سيګرزه خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0040 22 12 شپږ 40 01.